የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሀሰን ፈሪም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲከውም ፖፕል ሸቤ ኸበራውነ ኪ ደ መነሊ ሻይር ሻሱድ ሱድ ነቢ ሼሩና አው ደ ሼር ፓባራኪ ደ ሀገ ነዘሩና አውረይ
ውሪየ ዘበል ወተን ተከድ አውክዳ دلمر پسترگ کلمبی بلشوی تش پلیمو که می باران پاتشو خدا چطرا نخبر نشولی
ده متنازی فیهی عالم چارلز داروین ده نظریاتو پا بارکی ده بحث لمری برخه خبریشی ده کندهار پا پنجوائی که ده تیر کال ده قتل عام پا باب ده جورشوی مستند فلم پا بارکی ریپورت او ده دی فلم لجورون که لیلا احمد زی سره مرکاو ری دو خواجه حکایتون هم لرو اول پام وکی د ونی فرهنګي خبرونو ته چې محمد امین کمال پوری الولی
افغان هنرمن او موسیقار همایون هنر د 2 کلونو په عمر وفات شو. دای چې په کابل کې دنیا ته راغلی و په نوی ځواني یې موسیقي ته مخه کړه. د اکارډیون غږولو ماهر شو او په انګلیسي ژبې او ادبیاتو کې یې د لیسانس تر درجې زده کړې وکړې. له همایون هنر څخه څو سندرې او د صدای سخن عشق په نوم د اکارډیون یو البوم یادګار پاتې دي. د باختر خزانه په نوم د افغانستان د لرغونو آثارو یو ټولګه چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د دنیا په مختلفو ښارونو کې نندارې ته وړاندې شوې ده د استرالیا میلبورن ښار ته ورسېده. د افغانستان د ملي میوزیم مشر عمر خان مسعودی پښوا کاجانس ته وویل چې په دې ټولګه کې د افغانستان 201 قلمه تاریخي آثار شامل دي چې له 3000 تر 2000 کال پخوا زمانه سره تعلق لري او د هغه وخت د شهزادګانو په سولونه او د غراز لرغونی بشقابونه کاسې جامونه او نور وسایل پکې شامل دي. د باختر خزانه په 1315 المریز هجری کال کې پاریس ته واستول شو. له هغه وروسته د اروپا او امریکا ځینو ښارونو ته لیږدول شوې ده او په هر ښار کې هر کلی شوی دی. افغانستان تر اوسه پورې د دې آثارو د لیدو لپاره د ټکټونو د خرڅلاو له درکه په میلیونونو ډالر عواید ترلاسه کړي دي. افغان سندرغاړي خاپيري نغمي د خپل هنري خدمتونو په خاطر د پاکستان تر ټولو لوی جایزه وګټله. اغلی نغمي ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا صدارتي ایوارډ منظور شوی دی. دا لومړی ځل دی چې یو افغان هنرمن په پاکستان کې دومره لوی جایزه ګټي.
تیر کال په دغه ورځو شپو کې د کندهار په پنجوائی ولسوالۍ کې رابرت بیلز نومي امریکایي عسکر 14 کسه کلیوال قتل عام کړل. دې پېښې د دنیا په رسنیو کې پراخ انعکاس وموند او ګڼ راپورونه ورباندې خپاره شول. په دې منځ کې افغاني فلم جوړوونکې لیلا احمدزی د پنجوائی په قتل عام باندې د چوپې شپې په نوم یو مستند فلم جوړ کړی دی. زموږ همکار احمد تکل د دې فلم په باره کې یو ریپورت برابر کړی دی او لیلا احمدزی سره یې مرکه کړې ده. اول د ریپورت د اورېدو بلنه درکو.
موږ چې رالی په ماک وختې پسې ورغلی دغه زما د ورورې پښه واړوله دغه زما پلارې راولاړ کې دغه زما مور په پسې وه بره رالی زما پلارې له خونې مخته وویشتې.
رابرت بیلز تیر کال د مارچ د 11 نیټې په سهار وختي د پنجوائی ولسوالۍ په 2 کلیو کې د ملکی خلکو کورونو ته ننوت، 14 کسان ووژل او 6 نور یې ټپیان کړل. هغه وحشت چې د دې وژنو قربانیانو په خپلو سترګو لیدلی د چوپې شپې په نوم د یو مستند فلم موضوع ده چې لیلا احمدزی جوړ کړی او د پنجوائی له پیښې 1 کال وروسته پر انټرنیټ خپور شوی. چوپا شپا یا سایلنت نایت د څلرویشت او یا میډیا په نوم د فلمونو جوړولو د سټوډیو لخوا چې په برلین کې ده برابر شوی. په دې فلم کې د هغې شپې وحشت د پیښې د عیني شاهدانو او قربانیانو له ژبې نقل کیږي.
توپنچه په لاس کور څخه وه بله داسې تا ضربه را باندې وهله انا مې شهیده سوه خورم ټپې شوه، ازه ټپې شوم.
دا خبرې نه شي وسکه لکه نوې چې بته هغه غم تازه شي. مور مې شهیده شوې ده، ورور مې شهید شوی دی، د ورور کور والا مې شهیده شوې ده، زما کور والا، دوه زامن، یو وراره، څلور لوڼې، دا زما شهیدان شوي.
د وروستیو راپورونو له مخې د دوو ماشومانو پلار 9 کلن بیلز پرون د محکمې لخوا یوې صحي معاینې ته معرفي شو، څو معلومه شي چې آیا نوموړی د خلکو د ګڼې وژنې پر مهال د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ اخته دی که نه. امریکایي چارواکو له پایله دا احتمال نه و رد کړی چې ښایي بیلز به کومه رواني ناروغي لرله چې نیمه شپه دوه ځلې په وسلو سنبال له خپلې پوځي اډې ووت او د 1400 بېګونه کسانو له وژلو او د ځینو له سوځولو وروسته بیرته ستون شو، او بیا یې حتی خپل یو ملګري سرتیري ته وویل چې همدا اوس یې یو شمیر کسان ووژل. خو هغه کسان چې لیلا احمدزی په خپل مستند فلم کې خبرې ورسره کړي دا نه مني چې بیلز رواني ناروغ دی.
بیا وای څنګه دی، بیا وای دماغ خراب، یعنی ولینو په قرارګاه کې سړی شوی، نیونی نظامی کار په لاس ورکي، نو نیونی کله داسې اول خپل ملګري ولي نیونی نه ولي، په خپل قرارګاه کې ولي نه ولي.
امریکایي څارنوالانو د بیلز لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې، خو د پوځي حقوقي چارو کارپوهان وایي که چیرته له صحي معاینې وروسته ثابته شي چې د امریکا د پوځ دا بریدګۍ د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ اخته دی، ښایي د اعدام سزا ورنه کړل شي. د امریکا د پوځ یوه ویاند ویلي دي چې د بیلز صحي معاینه به د 3 ډاکټرانو لخوا د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې بشپړه شي.
د چوپې شپې د فلم جوړونکی لیلا احمدزی وایي چې د پنجوایی د غمجنې پېښې د خبر له اورېدو وروسته سمدستي دا فکر ورپیدا شو چې داسې یو کار باید وکړي چې دغه ترخه پېښه د خلکو په ذهنونو کې ژوندی پاتې شي او له حافظو ونه وځي. له لیلا احمدزی سره د احمد تکل مرکه واورئ.
اول درته وایي چې د دې فلم د جوړولو فکر څنګه درته پیدا شو؟
هغه ورځ باندې چې دا پېښه وسوه ما په اخبارو تلویزیونو کې ولیده، هماغه ورځ باندې ما شروع وکړه چې دا پېښه باید معرفي شي خلکو ته او د خلکو له یاده ونه وځي. ما هماغه ورځ نه خپل تحقیقات دې باره کې شروع کړه او تقریبا شپږ میاشتې دې باره کې تحقیقات وکړه. ما هماغه ورځ ځان سره فکر وکړ چې زه باید هغه خلکو سره وغږېږم او دوی آواز باید نشر شي.
څو وخت لاره افغانستان ته او د دې فلم د جوړولو عملی چارې مو پیل کړې؟
ما دا کار لکه آرامه شروع کړ. اول می تحقیقات شروع کړ چې دې باره کې ټول اخبارونه او مجلې او خبره چې راوتله ما تعقیب کړه، او یو جورنالیست سره قندهار کې ما اړیکې شروع کړې چې هغه په اوله ورځ باندې دې پېښې کې او مهم دا اوس یو نفر چې اول ورځ نه هلته وي او دا خلکو سره هم معرفي د نوم مامون دورانی ده او د قندهار جورنالیست ده.
تاسو د خلک له نږدې وکتل، څه احساس مو درلود په هغه شیبه کې چې تاسو له دوی سره خبرې کولې، له دغو ماشومانو سره چې پېښه یې په سترګو لیدلې وه او د دې پېښې له قربانیانو سره؟
ما اول فکر کاوه ما ته به اسانه وي دا خبرې وکړم په دې خاطر زه جورنالیست یم او خلکو سره ډېرو پېښو اړیکې غږېږم. اما اوله ورځ دوهمه ورځ چې دوی ما ولیده ما ډېر اسانه شپې نه ستر کاوه او ما سکه ویلې چې ما ډوډۍ غلطه خوړلې ده. بعد له درېمه ورځې پوه شوم چې ما باندې دا ډېر تاثیر لري. دوی خبرې ما د مور په ژبه باندې واورم، په ما ګرانه پښتو ژبه باندې دا دونه دردونه ما واورېده چې ما باندې په نس باندې تاثیر وکړ. په رویاتو باندې اول پوه نه شوم چې ما باندې تاثیر کوي.
د دې پېښې ښځینه قربانیانو ته ونه شوای رسېدای؟
متاسفانه دې مسله کې خصوصا قنار کې ډېر سخت ده چې ښځو ته ورنږدې شو، او دا دینه معلومیږي زه کولی شم ورنږدې شم، بیا هم عکس یا ویډیو اجازه نشته. په دې معنی چې زه خو یو د عکاسي او د ویډیویي جورنالیست یم، ما ته ډېر مهمه ده چې هم د شاهدانو مخ یا لاس یا یو ستونزه یې وښیم چې نور ته معلومه شي. دا اجازه نه وه ما ته تر اوسه پورې.
هغه پیام چې تاسو غواړئ د دې فلم په جوړولو او ښودلو سره دنیا ته یا افغانانو ته ورسوي کوم پیغام ده؟
دا فلم ما په درې ژبو باندې پښتو همداسې ما پرېښود، ما نه غوښتل چې یو بله ژبه پرې وغږېږي. تر لاندې په انګلیسي او الماني باندې ترجمه سوی ده. ما ته ډېر مهمه ده چې دوی آواز ټولو خلکو غوږ ته ورسیږي، نه تنها افغانستان کې، ټول جهان کې. په دې اړه کې کوشش ما ډېر وکړ چې هم افغانستان کې دوی نشر شي، په دې خاطر چې هلته هم دوی ډېر کم اورېدل شوي دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د پښتو په اوسنو شاعرانو کې به شاید ډیر کم شاعر د شاسود سود غوندي ډیر مینوال ولري. دای د خپل بیل سبک، نوی فکر، نوی انځورونو او سیمبولیک انداز په خاطر ډیر سټایل شوی دی. پرکوال مې خیل په پېښور کې لښاغلي سعود سره مرکه کړې ده. د شعر په باره کې د ده نظر پوښتلی دی او له ده یې غوښتنه کړې ده چې د راډیوي مچلې اورېدونکو ته خپل ځینې نوي شعرونه واوروي. د دې مفصلې مرکې اورېدو ته مو رابولم. مرکه د ښاغلي سعود په یوه نوي نظم پیلېږي چې په خپل یې لولي.
لکه دا اوس چې نوې نوې زیږېدلې یم، د فلسفیانو سره خوا کې تیرې شوې شېبې، د شاعرانو د سپېڅلو زړونو مسته درزا، ما به ویل جوړې همدغه سرمایه لرما، د زړه په دښته کې همدا یوه سایه لرما، ما به ویل چې دا سرور به بل په هیڅ کې نه وي، دې توره شپه کې به مې تش په سراغان نظرو، ما به ویل چې دومره نور به بل په هیڅ کې نه وي، که چا به دې نه علاوه د څه خبره وکړه، ما به د زړه دروازې زر ورپسې پورې کړلې، بغیر له دغو کیفیاتو مې څه نه پېژندل، که چا به نورې کیسې وکړې ما به نورې کړلې، بیا یوه ورځ مې تډې وې ته په ژړا ولیدې، درته حیران شوم چې شپه دې ترېنه بیرته غوښته، تصویر دې ټول ریزه ریزک پکې شیندلی پروت و، او ماته شوې آینه دې ترېنه بیرته غوښته، ما له دې نوې منظرې نوې وجود را کړلو، بیا چې دنیا ته مې کتل نو دنیا بل رنګې وه، لکه دا اوس چې نوې نوې زیږېدلی یم، رنګونه بل رنګ ښکارېدل او رڼا بل رنګې وه. بیا دې نه پسته مې چې کوم کیفیتونه لرل، که څوک یې غواړي نو بېشماره غزلونه لرم، همدغې لارې نه مې نورې لارې وموندلې، راشه اوس وګوره چې څومره مزلونه لرم.
سعود صاحب، ډېر کلونه کېږي چې شعر لیکي، خو موږ په دې معاصر شعر کې یا په اوسنۍ شاعرۍ کې ډېر بدلون نه تر سترګو کېږي. په لر او بر کې چې موږ په زرګونو شاعران لرو، خو نوي شعرونه کم مخې ته راځي. څه فکر کوي، علت یې څه دی؟
نوي شعر نه څه معنا،
یعنې نوې خبره په کې څه وي چې څوک د یو چا کتاب ور واخلي او هغه په داسې تنده ولولي چې په هغه کې د یو نوې خبره ولولي او نوی خوند ترې واخلي؟ خدای چې ولولي لکه هغه کتاب دی چې مخکې هم لوستلی، نوي خبرې پکې نه وي.
نه، ټول شاعران سنه دی، دا نو خبر سخت نه نوم ډیر لرو، او د شاعران خواره جبه کې وی چې هغه پزړو بوسش خون وهی، دا نور مزامین راخلی، د سی کلیشای او تکرار شوی سیزون راخلی، خو مون بیا هغه کسانو ته ګورو چې هغه نمائنده شاعران وی، هغه د اولس پی جنګلو وی، خلک هغه شاعران غنی، دا نور وخت پی ځان سره د سی لمن زوی سی چې کم تکراری مزامین وی، خو یو ځل خبره خلکو کړی وی، دی بیا تکراری، او دې کې هم ډېرې خبرې کېدای شي، داسې خبره خواړشته نه چې مخکې نه وي شوي، فکر نه وي، خیال نه وي، یو وړاندیز وي، یو څه مقصد وي، هغه مقصد نه وي، ممکن ده چې وي، نورې خبرې خو ټولې تکرار دي، دغه خبرې مخکې شوي دي، بیا بیا خلک کوي، لکه چې جبه زده کوي ماشوم د مور نه، خو مور هماغه ټکي ورته ښیي چې خلکو ویلي دي، دی هماغه ټکي زده کوي، هر یو ټکی یو ځل چا ویلي، او همدغه ټکو نه فکر جوړېږي، دغه فکر د ده خپل وي، بیا هغې کې چې کوم د ده انګریزۍ کې ورته امیجینیشن وایي، د ده چې خپل کوم تصور وي، تخیل وي، هغه ځانګړتیا لري، ژبه ځانګړتیا نه لري، ژبه خو ټوله یوه ژبه وي، نو تکرار هم په سو مانو دی، بیا تکرار داسې چې د فکر کمې لارې دي، هغه هم زړې لارې دي، ټولې زړې لارې دي، بس تش یو قدم پکې سړی وړاندې خپل نوی واخلي، یو نری لارې ته نو باسي، داسې نور دغه فلسفي سیستمونه ټول جوړ دي،
سیاسی سسٹم نه ټول جوړ دی، نظریاتي ټول لارې مخکنه ټاکل شوی دی، خلک پکې نه وي، معمولی شانتي ورکوټ غوندې اضافه کی، بس دغه اضافه ته موږ نه وخت وایو.
بزګر زړی وکړي او بیا ونه راشنه سي ورسته میوه ترې اخلي. فکر نه کوي چې زموږ شاعران او لیکوال ډیر کم یو فکری خوراک ترلاسه کوي او بیا لیک کوي، نو لوچ فکر نوې خبره فکر کوي چې راوتلای شي.
زه خپل چې دغه سي شعر او خبره او دغه سوي شمنو، شعر د خبرې نه یو قدم پورته سيز دی. د پښتو یو متل دی چې چتی پسې به باز نه پرېږدي، چې شعر ته کم فکر راوړي کم خیال راوړي باید چې د خبرې نه ستر وي. دغه عادي خبرې خو مونږ خبرو کې کولای شو، شعر کې باید چې هغه سره ولو چې په خبرو کې نه کیږي.
یعنی تاسو وایئ چې شعر باید لکه ساده خبرې چې کوو باید بیانیه انداز باندې نه وي، د شعر باید خپل یو ژبه وي.
او دغه سي هم شته، داسې ډېر لغات دي چې هغې ته مونږ غیر شاعرانه لغات وایو، لکه د مشینونو د پرزو نامې چې اوس په شعر کې اخلي دا ښې نه ښکاري. داسې ډېر ټکي دي چې شعر کې بدرنګه ښکاري. د شعر خپله وکیبلري هم شته، خپل یو لغت هم لري. خو زما مقصد دغه نه و، شعر چې څومره عادي خبرې ته ورته وي، عادي خبره چې سړی په ګمانو کې چې عادي خبره یې کړې ده، هغه عمره شعر کې زور ډیر وي، هغه عمره نیچرل وي، هغه عمره خوندور وي. لکه جذبې چې په سړی خورې شي او ډیرې شي، نو بیا یو حد پورې په ژبه کې مونږ بیانولی شو مقصد. مثال به یې درکړم، لکه نفرت واخله، ستا چا سره په زړه کې نفرت دی، هغه سره ته خبرې لګي بل رنګ کې، داسې لږې ستغې سپورې ورته وې، ستا هغه نفرت لا ډیر شي، بیا ته کنزل تلاړ شي، کنزل سپکو کې ورته، خیریو کې ورته، بیا ژبه کې دین ستر تاسو سنشته، نو ته عمل تر کوس شي، سپېړه ورکی ورپسې کوتک را واخلي، ورته لغته ورکړي، دغه عمل تر راشي. کنه ځکه عمل ته ځکه راځي چې ژبه کې دین وړاندې تاسو نور سنشته. دغه سیده مثبت جذبه هم دي، مثبت جذبه کې ته زړه کې مینه لري، محبت لري، د سړي مثبت لري. دغه یو حد پورې سړی په ژبه کې کولای شي، چې په ژبه کې د دې حد ته سړی ورسی، هغه نه پسته بیا شعر ته قدم را واخلي، هغه نه پسته بیا هنرونو تر راشي. نو زه خپل دا فکر لرم چې شعر څوک وایي باید چې هغه د خبرې نستر یو سو لري، چې په عادي خبره کې نه کیږي، الا هغه شعر دغه کې داسې شعر پسې څوک ګرځېدی نه شي چې یاره زه د شعر پسې مطالعه وکم او شعر پسې لاړ شم او سیل وکم او دنیا وګورم او یو درد وټکوم او بل درد وټکوم. شعر پسې به ګرځي نه، شعر خیال وي، هغه فکر وي، هغه تا کې نه ځایږي، هغه په خپله بیا بهر ته روزي شعر شي.
فکر نه کوي چې د مطالعه سړي ته نور هیڅ نه، د شعر لیکل ورزده کولای شي.
دا شعر د لیکلو د زده کړې دولاري دي، یو خو دغه هنري او هغه چې سخت ستوي چې څنګه شعر جوړ دی، لکه ردیف او قافیه او سپی او سیلابونه، دغه تکنیکی سیزونه خو خلق زده کولای شي، له استاد سره زده کولای شي، په مطالعه زده کولای شي، د شعر د جوړښت چل زده کولای شي، خو فکر نشي زده کولای. فکر سړی سره خپلې، دغه چې ځینې خلق وای چې شعر خدای ورکړه، د هر سړی نشي کولای چې شاعر شي، دغه هم دغه معنی لري چې هر څه په شعر کې د زده کړې نه، ست سړی کې خپل هغه انبلټ وي پکې، خدای د خدای ورکړه وی ورته. نو زه خپل دغه نظر لرم.
تاسو فلسفه لوستي ده، فکر نه کوي چې زموږ ځوانان هم دغه څه باید فلسفه او دغه نور علوم ولولي، هغه شعر ته قوت ورکولای شي کنه؟
شعر ته هر څه قوت ورکوي، د سړي خپل ذاتی شخصي تجربه، دغه مطالعه، دغه دنیا چې لیدلې، دا ټول مواد دي شعر، دغه ټولر سره ټولي شعر ته نسازي. خو دا څوک نشي وایلی چې یاره څوک فلسفي شي نو باید شاعر دي شي، ځکه زما استادان دي فلسفه ډیپارټمنټ کې، هغه په فلسفه ډیر زیات پويږي، خو شعر نشي لیکلی. دا شعر لیکل ځان ته بیل لاره ده، او دا هم ضرور نه ده چې سړی پکې یو سند تر لاسه کینو د فلسفي شو. د ډیر فلسفیان لرو چې سسنات نه لري، خو تر ډیر سترو فلسفیانو چې فلسفه با قاعده لوستي د ترغی ډیر جوړه فلسفه لري او ډیر لوی فلسفه لري. نو دا دواړه د سبیل بیل نه دي، هر شاعر فلسفي وي، زما خو خپل دغه نظر دی، که فلسفه لوستي که نه لوستي، که سند یې لري که نه لري، جون کې یو کتاب هم د فلسفي نه لوستي، خو چې د شعر وای د سره بخا مخه ضرور س فلسفه به وي، خپل ور سره سده س خبره به وي، ور سره نظریه به وي، ور سره چې موږ د فلسفي په چوکاټ کې را دغه کولای شو. نور چې هغه منظمه فلسفه ته وي، یا خو ځان ته بیل علم دی. بیگام خیال په زنجیر وتړلو، بیگام خیال په زنجیر وتړلو، ما وستا لار د چاپخنه راځي. بیگام خیال په زنجیر وتړلو، ما وستا لار د چاپخنه راځي. په استدلال یې که ثابت کړي کنه، بې ګټې کار د چاپخنه راځي. ما وې سینا او سپینوزا څه کوي، ما وې سینا او سپینوزا څه کوي، او د هیګل په کائناتو دې څه، د برګسان په لار کې ورکه خیاله، د لیونو په تجرباتو دې څه.
بیا دی پزان باندې باور هم نوی وجودیت دی چې په مخه واخلي دا افلاطون د تصور سایه شي جمهوریت دی چې په مخه واخلي د فلسفې په کګلیچونو کې ستا د فلسفې په کګلیچونو کې ستا منم چې ورځې او شپې خې تیریږي خو دغه سوي خلک مه هیروه چې هر سا کې یې لمبې تیریږي بېګا مې خیال په زنځیر وتړلو ماوی کډیر هم پروازونه وکړي د استورو ته د فرضي کیسو ته ماوی کډیر هم آوازونه وکړي زما د تورو تورو شپو لپاره لږ رڼا هم ترینه نسازيږي د مړاو مړاو ګلابونو په خلا یو مسکا هم ترینه نسازيږي بیګام خیال په زنځیر وتړلو بیګام خیال په زنځیر وتړلو ماوی بس هسي الوتل مکوا دلته د خلکو بلاخی بدیدی له حقایق تختې دل مکوا دغه جنگونه بیرنا اورونه دغه جنگونه بیرنا اورونه دغه بی عشق بی الفت ژوندون دغه د ګل مړاوي شوی غوټه دا د غربت لیکن خکته ژوندون دغه سرتور بی سواد پیغلی دغه کوسو کې پجړا ما شومان درنه د ژوند یو سندره غواړي دا بی ژوندونه بیرنا ما شومان ته کدا ټول فلسفی را واخلی کدا سپوږمۍ غوند شغلې را واخلی د دغه وګو ته ګلو یو وړو یو ډوډۍ هم ترینه نه جوړیږي د سر ببرو پریشان او پیغلو یو کمسای هم ترینه نه جوړیږي بیګام خیال په زنځیر وتړلو ماوی ستالار د چا په خنه راځي په استدلال یې ثابت کړی کنا بې ګټې کار د چا په خنه راځي
سعود صاحب دغه لسو کلونو چې زه تاسو پیژنم تاسو په ادبي غونډو کې او له شاعرانو لیکوالو سره کمه ناسته پاسته کوئ د دې راز په څه کې
د کې ډېرې خبرې دي نو خو غټه خبره دا ده چې د شاعرۍ اساس په مینه ولاړ دی د هر شاعر کتاب چې راواخلې له مینې ډک وي داسې د مینې خبرې وي پکې خو له بده مرغه دغه ټولنې چې څونه دي خپلو کې هغسې تربورولي او تربګنۍ راخلي کله کله چې سیاسي ګوندونو کې خوند کوي داسې په د شعر سره تړلې دنیا کې دغه سیزونه خوند نه کوي یو څه خو دغه خبره ده ما یو ځل یو څه ویلیم و په دې اړه چې په خلکو کې نفرت او دغه نفرت له منځه وستل د شاعر باید مقصد وي او زما خو دغه مقصد دی لږ تر لږه د نورم د هر شاعر دغه زړه غواړي چې د ولس نه د خلکو تر منځه نفرتونه وزي د سیمینه عامه شي اوس د مینې عامول او د نفرت وستل اسان کار وي شاعر لپاره ځکه شعر ډیر زور لري د خبرې نه ډیر ستره وي مصره چې کمه وي مصره کې اثر وي د خلکو زړه باندې اثر کوي دغه نفرت له ولسه وستل د شاعرانو لپاره اسان کار دی بیا د نفرت ډیرې لارې دي د یو مخه راغلی ولس د بل مخه راغلی خو کم نفرت چې د شعر له مخه خلکو ته لارو کې د شعر له مخه د خلکو تر منځ خور شي اب یو په شعر نشي وستل کې د هغې لپاره باید چې د شعر نه کم ستره لاره ولرو او د شعر نه ستره لاره زما په نظر کې نشته دغه سینو د نه تګ یو علت خو دغه دی چې ادبي غونډې خپلو کې یو بل سره هغه مینه نه لري چې کومه زما زړه کې ده چې باید وی لري او بله دا د زما شخصي او ذاتي ژوند دغسې لږ راګیر یم چېر د بار شپه نه شمه کولی تلی راتلی نه شمه زمواریانې مې ډېرې په سر دي څه مې دغه لاره کې ولاړ وي راته نه مې پرېږدي
څنګه چې تاسو وویل چې ادب خلکو ته د ژوند تېرولو چل ور زده کوي او ادب او شاعري په خلکو کې مینه خپروي د یو بل ترمنځ د مینې درس ورکوي خو زموږ د شاعرانو ترمنځ چې اغزي کرل شوي دي او یو له بله کرکه کوي څه فکر کوي چې آیا دوی مینه پېژندلې نه ده مینه ته په برسېرن نظر ګوري که څنګه
نه څوک هم چا باندې ګوته نه شي خوای چې دغسې خبرې کوي بد منی پې باندې پکا هر بشي درته که چاته دی ویل اول زه بیا بل بیا بل بیا بل شاعر هر شاعر د مینې دعوه کوي او د ژوند تېرولو چل نه ښایي شعر چاته د داسې ضابطه حیات نه دی شعر چې کوم ده دا خو د جمالیات یوه برخه ده د ژوند هغه کت پورته کولی شي د ولس ځان سره راپورته کولی شي داسې یو څه اصلاحي کارونه هم کولی شي خو زه دا نه وایم چې شاعر دغه عرصه کوي د شاعرانو دغه ټولنې چې کمې دي داسې جوړې دي چې د یو ټولنې کس داسې بس تر هغه حده پورې دی محدود غنی د سیزن سره راټول غنی نه پویګم زه د خپل خبره مکمل نه شمه واضح کولای خو
راځه سعود صاحب یو بل غزل درڅخه اوریدل غواړم
پس ترګو وګد بهر کې مې یو غزل لیکلې هغه په وای مگر ته نمې زړګې او نمې ځان پاتې شو خده چې تر نه خبر نشولې نمې زړګې او نمې ځان پاتې شو خده چې تر نه خبر نشولې زما تصویر په صحرا وران پاتې شو خده چې تر نه خبر نشولې هیلې مې نیغې هدیرې ته لاړې د یو لحد هومره یې ځای ونیو نا امیدے تا ٹول جہان پاتے شو خدا چی ترا نہ خبر نشولی وے دومر ظلم پتا چھا کڑے دے چی پسینہ کی دی ناسور ساتلے طبیب میں زخم تا حیران پاتے شو خدا چی ترا نہ خبر نشولی نمی گلاب نمی نرگس ولی دو نمی سندری دا بلبل ووری دی سپرلے مسترگو کی خزان پاتے شو خدا چی ترا نہ خبر نشولی وریا زبل وطن تکڑ اوکڑا دلمر پسترگا کی لمبی بلی شوی تش پلی مو کی می باران پاتی شو خدا چی ترا نہ خبر نشولی زما دزڑ ہندار ات تش وخو دیار خوری زلف راٹولی نشوی سو د جون می پریشان پاتی شو خدا چی ترا نہ خبر نشولی
سعود صاحب زموږ استاد په وطن کې په لر او بر کې اوس حالات شنه دي فرضاً په پېښور کې چاودنه وسی یو شاعر شعر ولیکي په جذباتي انداز خو یو چا ته هغه وخت خوند ورکي خو یو ژور درد نه لري خو سعود چې دغه درد انزوروي یو ډېر ژور درد لري چې هغه په هر چا باندې اغیز کولای شي خصوصاً په هغو خلکو چې هغه په خپله حساس وي او دې هر څه ته په ژور نظر ګوري په هغه کې ډېر درد نغښتی وي سعود دغه هنر په څه ډول ترسره کوي
دغه خو درته نه شم ځوابولی خو ستاسو مینه ده چې زما شعر ته ژور وایي خوند ترې نه اخلي دغه عمره مانه ترې نه اخلي نور هم دغه چاپیرچل دی چاپیره چې هر څه کېږي هر شاعر ترې نه اثر اخلي زوم ترې نه اخلم هم دغه مواد لرو په شعر کې مو دغه سره شعرانه چې په ژوند کې مو وي شعر خو د ژوند عکس دی نو آینه ده چې څه ښکاري راته هغه سره ته خلک راکوي هغه خلکو ته بیرته ورکوو غواړو داسې مینه عامه شي غواړو امن راشي سوله راشي وطن ښه ورځې وویني د وطن د هر سړي دغه ارمان دی او ښه شعر څه ته وایي خشیر ما غشیر چې هر کس وای چې یره د خوم زما د زړه خبره و دې سړی کړی دا هر یو کس چې خپل وګڼي او خپل یې لګڼي خلک چې ته هغه سو ام هغه سی وای چې سو عام یا هغه کسان چې خپل شعر نشي لیکلي هغه کسان چې ستا شعر ولولي او هغه خبره په کیو ویني چې کوم دغه په زړه کې وکړي شاعر وینو دغه خبره به کوله نو هغه شعر په باندې خو لګي هغه شعر ته په درنه نظر ګوري هغه خوند ورکوي ورته نو زه خو بس چې سو مې په زړه مخ ته مې ټکی پراته یې اگر ټول کمو بس په کاغذ یې را جمع کمو خلکو ته اوس پرم نور په دې عمل نه پويګم چې څنګه کیږي لکه مرزي څنګه راځي کله شعر وی کله نه کله زغواړم چې شعر لیکم شعر نشم لیکلې کله می شعر ته پام هم نه یو بس تاسو یو سو کوته کیفیت وې سو کوته سو یی دغه سی یو ساس شي او بس قلم را واخله مخسته شعر تر ساس شي او خوند را کوي ډیر زیات خوند را کوي چې شعر ولیکم خو بس یو کیفیت وینو خوشاله يم بیا ډیر چې شعر ولیکم
سعود صاحب څلور شعر ټول گیت چاپ سوی او په وطن کې خبرې سوی دي د شیرونو بل ټول غو مکلو وینو
ان شاء الله یو دو سو شعر می جمع کړی دي اغه راټولو ما کمپوزو مې او لاند به چاپ کوم ان شاء الله دعا کوی رات
نو کلام دغه ټول گی او بل غزل یو بل نظم په پای کې دام راټول ول
پسترګو ولنه د غزل سو شیرونه وی
تا وې سد کړم سودا ما وې دای ما ته ګوره تا وې سد کړم سودا ما وې دای ما ته ګوره زما ژوند یې زما زړی زما سای ما ته ګوره د کتلو تاب می سکړي خدا وکوي دلبره ورته وګوره چې وای ته زمای ما ته ګوره زه ګمان او یقین تا سره تړل ګناه کړم بس خو یې نو که دروغ کې که رښتیا یې ما ته ګوره ستا لپاره مې له ټولو کایناتو رنګ اخیستې هم په دغو کایناتو کې پیدا یې ما ته ګوره نور خلکو ته پسترګو کې رنگونه سازه وخو ظلم بلم بلم بیم ترنای ما ته ګوره او زه چې سوایم سودا بس هم هغه به ته وای زه چې سوایم سودا بس هم هغه به ته وای وای کله چې غزل باندې لګیای ما ته ګوره
په پای کې بل سعود صاحب څخه یې وکړو چې کده ځوان شاعرانو لپاره خپل یو پیغام راته وایي
ځوان شاعران خسته خسته شعرونه لري د سي مستقبل دي زموږ درتون کې ټولي واګي په لاس کې دی او ډېر خوندور شعرونه لري وایم باید چې خپل خبري وکي او لنډ خبري وکي کم دي وکي خیر دی خو چې نوي خبري وي اوس خلکو سره هغه عمر وختوم نشته چې ویل وي داستانونه ولولې یو یو نظم نه یو کتاب ساز کړي شاعر ورته اوس هر سړی په کار اخته دغه دغه مصروف چاپیر چل کې چاته لګ د خوان یو سو شی به ورکول یو پیغام چاته ورکول د ژوند یو مقصد چاته ورکول او پلند ټکو کې اوم دغه بد دی لوی کمال وي زما په خیال
اوس مو د دوه حکایتونو اوریدو ته رابولم چې فریدا سیفی لولي. د لومړي حکایت نوم دی بزرگان او دویمې کارغه او ګیدړه نومیږي.
په سارا کې مې وکمه وه، خدای پاک خپل استازی ور واستاو چې خلکو ته ووایي چې هر څوک دې د ورځې تر یوې دانې زیاته میوه نخوري. خلکو د استازی اطاعت وکړ. د دوی راتلونکو نسلونو هم له دغه قانونه غاړه ونه غړوله. د دې اطاعت په برکت میوه زیاته شوه، دومره زیاته چې اکثره وخت به په ونو کې ورسته شوه. خو خلکو د پخواني دود لمنه ټینګه نیولې وه. په میوې به مچان بڼېدل، نه یې خپله خوړه نه یې ګاونډیو ته ورکوله. خدای پاک یو بل استازی ورواستاوه چې خلکو ته ووایي چې د میوې خوراک زیات کړئ او ګاونډیو ته یې هم ورکړئ. خلکو وویل دې راغلی دی چې موږ د پلار نیکه له رواجه را وګرځئ، موږ یې نه منو. استازی دلیلونه وویل او دوی وواژه. څه نوره موده تیره شوه، نوی زلمیان را پیدا شول. هغوی ته چې په ونو کې د میوو ورستیدل او وچې شونډې ګرځېدل ښه ښکاره نه شول، خلکو ته یې وویل اوسني ضرورتونه نور دي او پخواني نور وو، راځئ پخواني دودونه مات کړو. ډیرو خلکو د دوی پیروي وکړه او هغو کسانو چې ځانونه ورته بزرگان ښکارېدل د پخوانیو دودونو پیروي ته ادامه ورکړه. کارغه یو ټوټه پنیر وتختاوه او د ونې په څنګه کېناست. ګیدړه چې تر ونې لاندې تیرېدله د پوڅي بوی ورغې خامه تمه ور پیدا شوه. کارغه ته یې وویل شکر چې ته مې ولیدې، څومره خوږ آواز لرې، یو بدله خو راته وبوله. کارغه پوڅه خپل څنګ ته په څنګه کېښودله. ګیدړې ته یې وویل دا د مکر خبرې پرېږده، خو زه وږې نه یم، یو څه پوڅه به درکړم. ګیدړې وویل کور دې ودان چې یو څه پوڅه راکوي، ډېره وږی یم، ولې باور ولره چې آواز دې ډېر ښه راباندې لګېږي، په غږ دې مینه یم. کارغه ورته وویل دروغ مه وایه، خو که رښتیا وږی خوله دې پرانیزه چې پوڅه دې نیغه خولې ته درواچوم. ګیدړې خوله پرانیستله. کارغه ورته وویل سترګې دې پټې کړه چې پوه نه شي چې لویه ټوټه در اچوم که وړکۍ. ګیدړې ورته وویل دا خو لا ښه ده چې د لویې ټوټې امید هم پکې شته. ګیدړې سترګې پټې کړې او خوله یې چې څومره په وس کې وه پرانیستله. او کارغه شاور واړوله، مرداري وکړه او د ګیدړې په خوري کې توی شوه. ګیدړې تو کړل په قهر شوه، ورته یې وویل احمقه څوک نو داسې کوي؟ کارغه ورته وویل څوک چې د ښه او بد آواز په فرق نه پوهیږي د پوڅې او مرداري فرق دې هم نه کوي. Thank you.
د ساينس پوهانو ځینی نظریه د عامو خلکو توجه نه جلبوي، خو ځینی نظریه بیا داسې چې نه یوازې ساينس پوهان بلکې نور کسان هم ورباندې ډیر بحثونه کوي. په دغسې نظریو کې یوه تر ټولو مشهوره د نولسمې پیړۍ د بیولوژي د عالم چارلز داروین د تکامل نظریه ده چې د انسان له خلقت سره نیغ په نیغه تعلق لري. دغه انګریز څېړونکی وایي چې ژوي او په دې لړ کې انسانان همیشه داسې نه وو لکه اوس چې دي. د ده په نظر د شرایطو په بدلیدو سره د ژویو ډولونه یا بدلیږي او یا یې بیخي نسل تباه کیږي. د بشر د فکر او فرهنګ د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی په داروین او داروینیزم باندې خبرې کوي. دلته به واورئ چې د خلقت په باره کې ځینو ادیانو څه ویلي دي، او دغه راز د خلقت د یوه اړخ په باره کې د مشهور فیلسوف ارسطو نظر څه دی. استاد نجیب منلی، د فکر او فرهنګ د سرلارو په خپرونه کې نن د یو داسې کس په ژوند او نظریه باندې خبرې کوو چې ډیر متنازع کس دی، ډیر مخالفان لري، البته دوستان هم لري. چارلز داروین یادومه، دی په دې باندې مشهور دی چې د انسان د پیدایش په ایسه کې داسې خبرې کړې دي چې هغه الهي ادیان نه مني، او په دې خاطر باندې ورسره ډېر مخالفت کیږي. خو په هر حال په دې کې هم شک نشته چې د دې نظریه ډېره مشهوره ده او تدریس کیږي هم په دنیا کې، او ډېر کسان به داسې دي چې د دې نظریه مني هم. نو د انسان په کلچر او فرهنګ او تاریخ باندې یو عمیق اثر خو کړی دی. له کوم ځای شروع کوي؟
چارلز داروین د انګلستان د نولسمې پیړۍ یو ډېر ستر عالم تیر شوی دی. د طبیعت په برخه کې ډېرې څېړنې کړي دي. د ده نظریات په خپل عصر کې هم تر یو حده ډېر منل شوي نظریات وو، خو په هغه ځای کې چې د انساني علم او د مذهب ترمنځ د ټکر مسله رامنځته کیږي، په دغه ځای کې ورسره مخالفتونه هم شوي دي، او دغه مخالفتونه د ده د ژوند سره نه دي ختم شوي. مستقیما د ده د نظریه یا د ده نظریې نه پات رازیږېدلې نظریې تر اوسه پورې د دنیا په ټولو معتبرو پوهنتونونو کې تدریس کیږي.
استاد منلی، د ده نظریه خوب طبعا یوه نظریه ده او ډېر اړخونه لري، خو هغه کوم شي سره چې ادیان یا ځینې ادیان مخالفت کوي، خصوصا اسلام ورسره مخالفت کوي، مسیحیت ورسره کوي، او کلمی دینی ورسره کوي، مساویت، هغه دغه د انسان د تکامل موضوع ده؟ یعنی په دغو دینونو کې خو د انسان د پیدایش په ایسه کې، د انسان د خلقت په ایسه کې یو واضح نظریه سته چې خدای پاک آدم علیه السلام خلق کو، او د اوسنی انسانان د آدم علیه السلام اولاده ده. یعنی اولین انسان هم یو کامل انسان و، خو دای چې د تکامل نظریه وړاندې کوي دا بیا د دې شی خلاف ده. یعنی دغه ادیان چې ځینې ادیان چې له ده سره مخالفت کوي، هغه دغه برخه ده که د ده په نظریه کې نورې خبرې هم سته چې مخالفت ورسره کیږي؟
دغه برخه مهمه برخه ده، نورې خبرې هم پکې شته. په هر صورت همدغه ادیان هم په هر ځای کې د ده د نظریې مخالفت نه کوي، کړی دي چې په هر ځای کې مخالفتونه کوي. دغه کړۍ خصوصا د امریکا په متحده ایالاتو کې ډېر په زور کې دي، او حتی همدا اوس هم داسې هڅې کیږي چې د داروین د نظریاتو تدریس د امریکا په پوهنتونونو کې بند کړی شي. نو په دې لحاظ هم فکر کوم چې د داروین تیوري تر اوسه پورې د ورځې موضوع ده، او په دې ارزي چې سړی پرې خبرې وکړي. یو بل شته غزل فرصت چې مونږ باید له دې بحث نه په استفادې او دا ډېره ښه پلمه ده اشاره وکړو، هغه دا ده چې هغه څه چې زه او ته یې په دغه بحثونو کې وړاندې کوو، که هغه د ادبیاتو سره ارتباط ولري، که هغه د فرهنګ سره ارتباط ولري، که هغه د علم سره ارتباط ولري، که د تاریخ سره ارتباط ولري، دا هغه څه دي چې زه او ته یې د نورو په اثارو کې پیدا کوو. هغه اثار چې زموږ اکثره اوریدونکي ورته لاسرسی نه لري، دا په دې معنی هم نه ده چې زه او ته په دغه نظر یو، او دا په دې معنی هم نه ده چې دغه خبره چې موږ کوي وروستۍ خبره ده. دغه د کاڼي کرخه ده، دا به نه بدلیږي. زموږ په ټولو بحثونو کې دا ټکی ډېر مهم دی چې که د ادب په برخه کې خبر کوو، که د ژبپوهنه په برخه کې خبر کوو، که په هر برخه کې مونږ خبر کوو، فقط د موجودو معلوماتو یو مجموعه ده چې مونږ خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو او هغوی په دې باندې فکر ته هڅوو. د دارون په نظر چې مونږ خبر کوو د دې موضوع یادول ته ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې په دې موضوع کې ډېر داسې دي چې په دنیا کې پتروسه پورې څوک اتفاق ته نه دي رسیدلي. نو هغه خبرې چې مونږ کوو هغه د عالمانو نظریې دي. څومره عالمانو چې دا نظریې ورکړي، شاید هماغومره عالمان نور یې چې نورې نظریې ولري، د ټولو ټولول ناممکن دي. خو څرنګه چې مونږ په داروین خبرې کوو، نو مونږ به زیاتره هغو نظریاتو ته په دې بحث کې ډېر ځای ورکو چې هغه د داروین د نظریې سره تړاو لري،
چې داروینیزم ورسره بیان شي چې دا څه شی دی، څه وایي،
چې خلک پوه شي داروینیزم څه شی دی. اوس راځو اصل ټکی ته. اصل ټکی دا دی چې د انسان سره همیشه دا سوال وو او دا سوال شته چې زه له کومه راغلی یم، نه پوهېږم چې راوستم له کومه، بیا مې کوم لوري ته استوي چې درومه. دغه فکر همیشه له هغه وخته چې انسان دی د ده سره شته، او په دې باندې د فکر کړی دی، دې باندې د نظریات پیدا کړي دي. مګر دغه نظریات د ده د ناقصې پوهې نتیجه ده. انسان خپل چاپیریال سم نه پیژني، نو د دې دپاره چې په ځان باندې فکر وکړی شي، مجبور دی چې په خپل چاپیریال باندې هم فکر وکړی شي. د غزمکه چې زه پرې اوسېږم، دا د کومه شوې ده، دا ولې داسې ده، وخت څه بانا لري، او داسې په زرګونو پوښتنې دي چې ټول سره تړلي دي. او اصلي ټکی همدغه دی چې انسان د ځان په باره کې فکر کول غواړي. د انسان د ژوند دپاره خدای پاک ځمکه ټاکلې ده، او ځمکه داسې یو کره ده چې د لایتناهي کهکشانونو په منځ کې د یو ډېر واړه کهکشان په یوه څنډه کې د یو ډېر واړه ستوري په 150 میلیونه کیلومترۍ کې د یوې ډېرې وړې ذرې په حیث باندې سرګردانه ده، ګرځي را ګرځي
بېشمیرو شګو کې. یوه شګه
د میلیونونو میلیاردونو صحراو په بېشمیرو شګو کې یوه شګه ده.
دا زموږ مځکه، دا خاورین مځکه،
دا خاورین مځکه. بیا په دې مځکه کې په میلیونونو موجودات شته دي، او انسان د دغو موجوداتو د جملې نه یو موجود دی. انسان ته اشرف المخلوقات ویل شوی دی، او ورته ویل شوی چې دا ټول شیان د ده لپاره پیدا شوي دي. مګر دغه اشرف المخلوقات خپل ځان نه دی پیژندلی، د ځان په پیژندلو کې پاتې راغلی دی، او ډیر کله ځان ورته تر هغه څه ډیر لوړ ښکاري چې دی واقعاً دی. مګر د انسان پوهه ناقصه ده.
استاد منلی که قدیمو زمانو ته لاړ سو، د انسان د پیدایش په حیصه کې دوه منبع وې، داسې ویلی سو. یوه منبع خو دینونه دي، دینی نظرونه دي. بل ځینو فیلسوفانو هم ځینې خبرې کړې دي، خو البته هغو هم خپل عقل جنګولی دی، یعنی خپل ناقص عقل یې جنګولی دی. خو داروین چې دی بیا د یو قسم د تجربو په بنیاد باندې دی، بیا دا دعوه لري چې زه د ساینس په بنیاد دا خبرې کوم.
دې خبر ته وروسته راځو. د دینی کتابونو نه، د آسماني کتابونو نه چې مونږ ته لومړی کوم کتاب راپاتې دی، هغه تورات دی. او په تورات کې د ځمکې د خلقت په باره کې یو څه خبرې شوي دي. هلته ویل کېږي چې په لومړي سر کې هیڅ نه وو، یوازې د خدای وینا وه، او د خدای وینا امر وکړ چې رڼا دې پیدا شي، او رڼا پیدا شوه. بیا د خدای وینا امر وکړ چې رڼا او تیارې دې سره بیلې شي، رڼا او تیارې سره بیلې شوې. بیا وویل چې د رڼاګانو نه دې آسمانونه جوړ شي، او د تیارو نه دې ځمکې جوړې شي. ځمکې او آسمانونه جوړ شول، بیا یې انسان پیدا کړ او نور مخلوقات پیدا کړل. دغه سلسله دوی په وو ورځو کې تکمیل یا په شپږو ورځو کې، او بیا په تورات کې راغلي چې په اومه ورځ باندې خدای ستړی شو او دمه یې وکړه. اسلامي عالمانو په دې مسله باندې ډېر زیاتې خبرې کړې دي، او خصوصا دا خبره چې خدای تعالی په وو ورځو کار باندې ستړی کیږي، د اسلام د نظره کاملا مردود ګڼل شوې ده. او خدای لکه څنګه چې فعال وو، هماغسې فعال دی، او کن فیکون باندې تخلیق ته دوام ورکوي. خو په عیسوي مذهب کې دا خبره ډیره منل شوې وه چې خدای د دنیا چې څنګه ده، په همدغه شکل یې په شپږو ورځو کې تکمیل کړې ده، او نور په هماغه شکل راپاتې ده.
عیسوي مذهب خو له خبره له تورات راخیستې ده.
اوس دلته بیا هم انسانان فکر کوي، او اوریجینیس یو عیسوي راهب دی، یو عیسوي کشیش دی، عالم دی، فیلسوف دی. د عیسا د زیږیدن نه 150 کاله وروسته ژوند کړی دی، یعنی په 150 زیږدیز کال کې پیدا شوی دی، او تقریبا 70 کاله عمر یې کړی. اوریجن په خپلو لیکنو کې وایي چې دا به هیڅ د عقل دپاره د منلو وړ نه وي چې په هغه وخت کې چې نه رڼا وه نه تیاره وه، په هغه وخت کې چې نه ځمکې وې نه آسمانونه وو، په هغه وخت کې د یوه ورځ او یوه شپه راغلي. نو کله چې خدای په خپل کتاب کې وایي چې ورځ او شپه، د هغې نه یې مقصد زموږ دغه ورځ او شپې نه دي، دا باید په بل ډول تعبیر شي. نو دا ومنل شوله چې خدای پاک دنیا پیدا کړې ده او دغه دنیا اوس په څه شکل پیدا شوې ده په دې باره کې انسانانو همیشه یو له بل نه پوښتنې کړې دي. تر ټولو زور سند چې موږ لرو په هغې کې د ارسطو یوه لیکنه ده چې وایي په هغه ځای کې چې نن غرونه دي په هغې ځای کې بحرونه وو او په هغه ځای کې چې بحرونه دي په هغې ځای کې غرونه وو. او د دې خبرې استدلال هم دا کوي چې سینونه له غرونو راکې وځي او د غرونو په سر موږ داسې شیان ګورو چې د بحري حیواناتو اډوکو ته ورته دي. نو دا نشي کېدلی چې دا شیان د سینونو غرونو ته خېجولي ځکه چې سین راکې وځي خېجي نه، او دغه شیان چې هلته پراته دي او په بې شمېره کچه پراته دي. نو دا په دې معنا ده چې په دغه ځای کې یو وخت کې بحر و. دا د ارسطو د نظریې یوه برخه ده.
دا یعنې د خلقت په حیثه کې د یوه فیلسوف یوه لومړۍ خبره ده. د دغه بحث بله برخه بله ونه یاوري. اوس اجازه غواړو په خدای مسپارو.